آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن نتنیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د نن سهار دویمه پښتو سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره شي. تاکر شوی چې نن به په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي او د متحده ایالاتو په جنوب کې په سختو طوفانونو کې 15 تنه مړه شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. تاکل شوی چې نن به د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم پارک کې ترسره شي او له هغې وروسته به هغه د ننګرهار د ولایت د سرخرود په ولسوالۍ کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ماښام د کابل د ښار د ملي امنیت په روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 43 کلونو په عمر وفات شو. د سوریې د یاغي ډلو او د هغه ملک د حکومت استازي پرون د قزاقستان پایتخت استانې ته رسیدلی دي. دا په دې یو کال کې اول ځل دی چې دغه یاغي ډلې د حکومت سره د سولې خبرې کوي. دواړه متخاصمې ډلې غواړي چې په ملکي هغه اوربند چې تیره میاشت ټینګ شوی و لا پسې محکم او دوامدار شي او هم د بشري مرستو په انتقال کې موجوده مشکلات لرې شي. په استانه کې د سولې د خبرې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب جوړ شوي او د هغې هیله دا ده چې په سوریه کې د هغه جنګ د ختمولو دپاره لار پیدا شي چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی و او په هغې کې د 400,000 نه زیات خلک مړه شوي او د سوریې نیمایي نفوسي مهاجرت ته مجبور کړی دی. د سولې په دغو خبرو کې به د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن ډی مستورا هم ګډون ولري. د متحده ایالاتو په جنوب کې په سختو طوفانونو کې 15 تنه مړه شوي دي او د هوا د حالاتو د اټکل ادارې د نورو سختو طوفانونو خبرداري هم ورکړی دی. د متحده ایالاتو د هوا د حالاتو د اټکل د خدماتو ملي ادارې ویلي چې جورجیا د فلوریدا شمالي برخې او د الاباما جنوب ختیځي برخې سخت طوفان ځپلې دي. له بلې خوا د هسپانیې په ختیځو ساحلي سیمو کې د تنباد او د زیاتو بارانو له کبله ډېر خلک د ساحلي ښارونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. د باد سرعت د هفتې په پای کې تقریبا په ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیدلی و. پرون د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلې میاشت کې واشنگتن ته د سفر دپاره د سپینې ماڼۍ بلنه منلې ده. ښاغلي نتنیاهو د فبروري د میاشتې په اوایلو کې د خپل سفر اعلان په داسې وخت کې کړی چې په هغه پیشنهاد باندې رایګیري وځنډوله چې د خپلې خاورې سره د ختیځ بیت المقدس د ناقلو یهودیانو د ویلوی سیمې ضمیمه کېدل غوښتل. ښاغلی نتنیاهو هیله لري چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت سره د اتو کلونو د بېخونده روابطونو وروسته به د امریکا د نوي حکومت سره به روابط ډېر ښه شي. پرون د رومانیې په پایتخت د بخارس په ښار کې په زرګونو خلکو د حکومت د هغې فیصلې په ضد احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې چې په هغې کې حکومت غواړي یو زیات شمېر زندانیان وبخښي. مګر دغه مظاهره چیان بیا وایي چې دغه کار به په ملک کې د اداري فساد په ضد مبارزه کې مشکلات پیدا کړي. د بخارس برسیره د رومانی په څو نور لوی ښارونو کې هم خلکو دغه شان احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. د دغو مظاهره کوونکو په ځینو شعارونو کې لیکل شوی وو چې موږ په ملکي ډیموکراسي غواړو، مګر شرط دا ده چې غله او رهزنان باید په زندان کې وي. د تیلو د تولید د اوپک د ټولنې غړو او د تیلو د تولید هغو ملکونو چې د اوپک په ټولنه کې شامل نه دي په دې لټه کې دي چې د نړۍ مارکیټونو ته د خامو تیلو د کمې عرضې له لارې د تیلو قیمتونه اوچت کاندي. روسیې او نورو لسو د تیلو تولید کوونکو ملکونو چې د اوپک ټولنې غړي دي په دا غونډه کې ګډون کړی دی.
تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعت تاسو سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د خوست په ولایت کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له خدماتو نه خلک ناراضه دي. پام وکړئ، زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلی رپورټ ته.
د دې ولایت د اوسیدونکو انتقاد ده چې اکثره شخصي روغتونونه او نور صحي مراکز د ناروغانو په درملنه کې طبي اصول او شرایطو ته هغسې توجه نه لري څومره چې ورته اړتیا لیدل کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې پرته له دې چې د ناروغ درملنه په سمه توګه وشي، شخصي صحي مرکزونه د ناروغانو له مجبوریت څخه په ناوړه استفادې سره د پیسو ترلاسه کولو لپاره لارې جوړوي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي جهان چې څه موده وړاندې په یوه پیښه کې د زوی یوه سترګه ټپي شوې وه، هغه کیسه راته وکړه چې په یوه خصوصي روغتون کې ورسره مخ شوی و.
ډاکټر وویل چې دا د عصبي رشتې والې دي، سترګه یې ختم ده. مو ته وویل چې زه څه روکم، کو بل ته پېښور ته ایسم که نه ایسم. ده وویل چې ما یې وره پرین به پېښور ته یو بل سړی تر ځایم به سه ولوګو یو بې ځای وو په پېښور کې سې چې سکین سرې داشي نه و بسل سترګه یې رغه رامیټه دو بس یې دوه سوسکیا دوه ډراپ د سوسکي به ته ولیکل یو څه شربتینه عصابې ده پوره یس وطان په ویني ور عصابي رشتې رغه دي.
په دې وروستیو کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه د ودې په حال کې ده. په دې سره په ځینو مواردو کې د هغو ناروغانو اړتیا هم پوره شوې چې مخکې به د علاج په خاطر بهر ته تلل. خو د خلکو نیوکه دا ده چې شخصي روغتونونه او نور کتنځایونه پرته له دې چې د ناروغانو اقتصادي وضعیت په پام کې ونیسي، له دوا درملو څخه ورته کڅوړه ډکوي.
اسناد اصلی نه دي، لیکن اوس یې بې کیفیت دوایي ورکوي، یو په لاس دوایي جگه خرڅوي چې ویر شي مثال پیسې زیات تاغه زیات و دومره کور نه وت نه خوسته کېږي لکه کوم پیسې چې دمونږ نه وخلي. مثال چې ویر شي لمبار نه در کوي پیسو زور چوپ چوپ بشنګیلي لري، مثال ته لمبار ورکوي ته نه در کوي.
په ټولیز ډول په خوست ښار کې کابو 200 خصوصي روغتیایي مرکزونه حساب شوي چې له دې جملې څخه شاوخوا 350 هغه یې پرته له کوم قانوني جواز څخه فعالیت لري. د مدني فعال جمال تڼي په وینا د جواز نه درلودل او د مسؤلینو بې پروایي د دې لامل شوی چې دغلته د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور وړاندې کیدونکي خدمات د خلکو لپاره د قناعت وړ نه دي.
باید دوخانه مرلاک شي، کلینیک مرلاک شي، تر څو چې سیاته مې رئیس دی تایید کړی نه وي. جواز هم باید دغه وزیر داسې جواز ورنکو چې تر څو چې سیاته مې رئیس او د دوی رهبری شورا دغه ډاکټر تایید کړی نه وي چې موږ د اصول څه چې د ډاکټرۍ اصول دي په هغه اصولو د سړی جوړ دی جواز باید ورکړی شي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې نه یوازې د روغتیایي خدماتو پر ښهوالي کار کوي، بلکې هڅه یې دا ده چې د ټولو خصوصي روغتیایي مرکزونو فعالیت قانوني بڼه ولري.
خپل سری ته هم نه دی پرېښي، د دوی نه مو لیکلی تعهد اخیستی چې تاسو به د فعالیت جواز اخلئ، ځکه که چیرته جواز د فعالیت ونه لرئ د قانون په وړاندې مجرم ګڼل کیږي. دوی د خپل کارونه په پروسس کې دي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زادران هم امریکا غږ ته وویل چې د روغتیا په برخه کې شته ستونزو ته په کتو سره ولایتي اداره د اصلاحاتو راوستلو لپاره د جدي اقداماتو هڅه کوي.
هغه درملتونونه، کلینیکونه او نور روغتیایي مراکز چې له جوازه او تحصیلي اسنادو پرته فعالیت کوي هغوی باید د نافذه قوانینو په رڼا کې مجازات کړي. برعکس هغه څوک چې جواز نه لري، جواز یې نه دی اخیستی، هغوی دپاره باید توصیه وشي.
په عین وخت کې د شخصي صحي مراکزو ډاکټران د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط تر یوه بریده یادې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د خدماتو د معیاري کېدو لپاره یې خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لوري د ټولو ولایتو د څارنوالانو د تغییر او تبدیل په سلسله کې د قندهار د استیناف د څارنوالۍ رئیس خپله استعفا وړاندې کړه. نوموړی وایي چې د څارنوالۍ په چارو کې مافیا په پراخه پیمانه نفوذ کړی دی او د اداري فساد په خلاف هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د کندهار د استیناف څارنوالۍ مخکنی رئیس شبیر احمد قیومی وایي چې په دولت کې د فساد پر ضد د مبارزې پیاوړې اراده نشته، ځکه خو له خپلې دندې څخه لاس پر سر کیږي. نوموړی شپږ میاشتې مخکې د کندهار د استیناف د څارنوال په توګه وټاکل سو، خو تېره ورځ د لوی څارنوالۍ له لوري د زابل د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه تبدیل شوی دی. نوموړی په کندهار پریس کلب کې د خبریالانو په وړاندې د خپل استعفا د اعلان پر مهال وویل چې د څارنوالۍ په بنسټ کې دننه مافیایي کړیو نفوذ کړی او نظام ته ژمن مامورین د فساد پر ضد مبارزې ته نه پرېږدي. د کندهار د استیناف څارنوالۍ مخکنی رئیس زیاتوي چې په دې ولایت کې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د شپږو څارنوالانو په ګډون د خپلې ادارې د ځینو نورو مامورینو د فساد دوسیې هم لوی څارنوالۍ ته لیږلي، خو لوی څارنوالۍ یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښولی.
جناب والی صاحب په مکتوب کې لیکي چې قضایي حکم پلانۍ دي داسې وسي بلکې دا لیکلي وه چې نشي کولای چې زما بې اجازې د چا څخه پوښتنه لاوکې. دا همکاري ده که دا د فساد سره د مبارزې په وړاندې دیوال وهم. تاسو ته معلومه ده چې مفسد خلک یو سړی ته چې دلته لاس واروي ممکن په یو ډېر لیر ځای کې د یو چا بل غږ واوري. فاسده کړی د یو فاسد اوږده ځنځیر زه د یو کارمن په صفت نور په دغسې دستګاه کې د کار کولو حوصله نه لرم، نو نه ولس خطا باسم، نه ځان او نه خدای، نه هم خطا ایستلی سم.
کیمی وایي چې د فساد پر ضد مبارزه او د خپل ادارې په جوړېدو کې یې لوی څارنوالۍ ملاتړ نه دی کړی، ځکه خو په بل ولایت کې هم خپلې چارې له ناکامۍ سره مخ ګڼي. یوه ورځ مخکې د لوی څارنوالۍ له لورې د ټولو ولایتونو د مرافعت څارنوالانو د تبدیلۍ په ترڅ کې په جنوب کې د کندهار مرافعت څارنوال زابل ته، د زابل مرافعت څارنوال روزګان ته او د فراه مرافعت څارنوال هلمند ته تبدیل شوه. دغه راز د لوی څارنوالۍ سلاکار کندهار ته د مرافعت څارنوالۍ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویان نظر هم واخلو، خو تر پرله پسې هڅو وروسته بیا هم د هغوی په نظر اخیستلو باندې ونه توانېدو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د واک د لاسه کولو نه مخکې د امریکا په استخباراتي ادارو باندې سخت نیوکې کړې وې، د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د ورجینیا ایالت د لانګلی په ښارګوټي کې د سی آی ای مرکزي قرارګاه ته ورغی او د دغه ادارې منصوبینو مامورینو ته ډاډ ورکړ چې دی تر شا ولاړ دی. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د هیواد مشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ جمهور رئیس ترامپ د سی آی ای کارکوونکو ته وویل چې دوی به په بشپړه توګه د هغه ملاتړ څخه برخمن واوسي.
زه ستاسو ملاتړ کوم او ستاسو تر شا به ولاړ اوسم. زه پوهیږم چې ښایي کله تاسو هغه حمایت چې ورته اړتیا لرئ نه وي ترلاسه کړئ، خو د اوس نه پس به تاسو سره دا ملاتړ مل وي. دومره زیات چې ووایاست لطفاً بس کړئ.
هغه په دې غونډه کې راټولو شویو 400 کارکوونکو ته وویل چې امریکا باید د داعش په خلاف خپل مبارزه لا چټکه کاندي.
زموږ دا جګړه د هرې بلې پخوانۍ جګړې نه اوږده ده. موږ د خپلو رښتونو وړتیاو څخه کار نه دی اخیستی او مخه مو نیول شوې ده. موږ باید داعش له منځه یوسو، باید ختم یې کړو، بله لاره نه ده پاتې.
ترامپ بیا هم پر خبری رسنیو باندې تور ولګاوه چې د هغه او د استخباراتي ادارو ترمنځ لوی مخالفت روان دی. دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ترامپ هغه مهال پر استخباراتي ټولنې باندې نیوکه وکړه چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې اوازې اوچتې شوې. هغه په ټویټر کې هم د یو ټویټ له لارې وویل چې استخباراتي ادارو باید دې ته اجازه نه وای ورکړي چې داسې ناسم او جعلي خبرونه د خلکو په منځ کې نفوذ وکړي. د سی آی ای پخوانی څیړونکی اکی پیریتی زوایی دا درز به په یو ځل لیدنې کتنې سره ډک نه شي.
د سی آی ای کارکوونکي هم خورا هوښیار خلک دي. دوی مستعده په پوره تعلیم سنبال خلک دي او دا یو ځل وینا به د نوي جمهور رئیس په اړه د دوی اندېښنه بدله نه کړي.
ترامپ د دې ادارې د نوي مشر مایک پامپیو ډېره ستاینه وکړه او هغه یې یو ځلانده ستوری وباله. داسې اټکل کېږي چې د سنا مجلس به سبا ته د دوشنبې په ورځ پامپیو ته د دې نوې دندې د منظورۍ رای ورکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې عالي شوراوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او دغه شورا د سولې د پخواني مشر پیر سید احمد ګیلاني ترمن تماسونه نیول شوي، خو د هغه مړینه به له طالبانو سره د سولې په هڅو تاثیرات ولري. ټاکل شوی ده چې د جنازې مراسم پارک سرته ورسیږي او د ننګرهار ولایت د سرخورد پولیسوالۍ کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
د سولې عالی شورا وایي چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلاني مړینه به په دې شورا تاثیر ولري او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلاني په مټ له طالبان سره په دې وروستیو کې نیول شوي وو یو څه ناڅه ټکنی شي. پیر سید احمد ګیلاني چې د سولې د عالی شورا رئیس و تیره شپه په کابل کې په یو روغتون کې ومړ. د سولې د عالی شورا غړي وایي د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلاني د طالبان سره تماسونه نیولي وو او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي.
پیر صاحب په دواړو طرفونو په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګه په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې او نږدې دا وه چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي. نو د ده پر حالت سره خو دا کار یې پیل کړی دی. د سولې عالي شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي.
د حالاتو څیړونکو وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جګړې ښکېلو ټولو خواو ته یو منځلاری وو او نوموړی وتوانېده چې د اوسني حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم سوله وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقه مندی ډیره زیاته وشي دا سوله کامیاب شي د پروسه سر ته ورسیږي خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره.
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جهاد په کلونو او راوروسته د سولې لپاره کار کړی او په وینا یې د مجاهدینو په کورنیو جګړو کې ښکېل نه وو.
داسې څوک و چې د افغانستان د داخلي جنګونو په هغه اوج کې د هیڅ وخت د جنګ خواته تمایل نه دی ښودلی او د ده شعار دایم سوله او د سولې شورا مشرتوب ده ته ډیر مناسب ځای و او په داسې وخت کې د ده نشتون دست رضایا ده.
پیر سید احمد ګیلانی په 50 کلنۍ کې عمر هغه یو له جهادي مشرانو وو او د مجاهدینو د ملي محاذ مشري هم کوله. د پیر سید احمد ګیلانی جنازه به سپار کېده شي او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې به خاورو ته وسپارل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب وای چې د غوند د سلو تنو زندانیانو د خوشی کېدو دوسی روسی پړاو ته رسیدلی دي او ټاکر شوی ده چې په راتلونکي هفته کې د حکومت له محبسونو خوشی شي. پام وکړئ له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر را لېږلی رپورت ته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته اسلامي حزب د خپلو بندیانو د خوشی کېدو لپاره د 438 زندانیانو نوملړ د افغانستان دولت ته سپارلی و. اوس د دغه حزب د مرکچی پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې د سلو تنو زندانیانو دوسیې وروستي پړاو ته رسیدلی او د خوشی کېدو لپاره یې د حکومت د مشرانو لاسلیک ته پته مدي. خاغلی کریم ویل موږ هیله مند یو چې تر راتلونکې اونۍ د افغانستان د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان او اسیران خوشی شي. د شاوخوا سلو او یاسه باندې سلو تنو د بیرته خوشی کېدو کار وروستي پړاو ته رسول شوی دی او ټاکل شوی چې د افغانستان د دولت مشرانو لاسلیک ته وړاندې شي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې هم امریکا غږ ته تایید کړه چې په نږدې ورځو کې به د اسلامي حزب له سلو زیات بندیان چې د قید کمه موده یې پاتې ده بیرته خوشی شي. خو د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د اجرایي کمیسون رئیس اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل لا هم په دې برخه کې کار دوام لري.
نه تر پروسې لاندې د تروس پورې دا پروسه خو طویله ده او ټول شرایط ګورو چې آماده شول بیا موږ درته وایو چې څومره آماده شول. تروس پورې نه شو ویلی چې څومره تعداد په کوم څومره هغه باندې موږ کولای شو چې موږ ټولو هغه موافقتنامې ته متحد یو مګر هر وخت پروسه نهایت خو به ودرته.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ټاکل شوی و چې د دغه موافقې لاسلیک وروسته د دوو میاشتو په ترڅ کې د اسلامي حزب سیاسي بندیان بیرته خوشی شي. خو د شاوخوا څلورو میاشتو په تیرېدو سره لا هم دا کار عملی شوی نه دی. سره له دې چې اسلامي حزب منلی ده چې د سبا باندې سلو تنو زندانیانو د بیرته خوشی کولو دوسیه وروستي پړاو ته رسیدلی دي. خو دغه حزب له دې مخکې په وار وار د موافقې په عملی کولو کې د افغان حکومت پر اقداماتو ناخوښي ښودلې و. دا چې ولې افغان حکومت تر اوسه د سولې د موافقې یو ماده هم عملی کړې نه ده، په دې اړه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل په حکومت کې دننه یو شمیر افراد او کړي په سیاسي نظام کې د اسلامي حزب لګړون څخه ویره لري، نو ځکه د سولې د موافقې د عملی کولو سره مخالفت کوي. خاغلی زلان دغه راز ویل
فرانسې او روسیې دا څرګندونې کړې دي یا هم د تورلس څخه د انجینر صاحب حکمتیار باسل دې په وړاندې مخالفت رامنځته کړي. نو دا هم یو دلیل ګرځېدلی. درېیم دا چې وار د مخه د اسلامي په نمایندګي یو معاون اول معاون د ډاکټر صاحب عبدالله سره د اسلامي استازی ده. که چېرته حزب اسلامي راځي نو د هغه سرنوشت به څه کېږي. دویم دا چې آیا حزب اسلامي به په کابینه کې غړي ولري، ولایتونه به وغواړي او که نه. که دا کار کېږي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د سیاسي وکلنیک په وړاندې دا کېدای شي یو لوی خنډ واقع شي.
ښاغلی زلان ټینګار وکړ که د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي نه شي، دا چاره به د افغان سولې پر بهیر ناوړه اغېزه وکړي او نورې وسلوالې مخالفې ډلې به هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي زلان پر وینا که چیرې افغان حکومت له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر عملي کولو کې بریالی شي، د حکومت نور وسلوال مخالفین به هم د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي پوز قماندانان وای چې د زابل د ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش په مرکزونو باندې هوایي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او میزانه ولسوالیو کې سرته رسیږي. پام وکړئ، له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لېږلی رپورټ ده.
له تیرو درو ورځو راهیسې د زابل په خاک افغان او د چوپان ولسوالیو کې د افغان پوز هوایي الوتکو د داعش جنګیالیو ګڼ مرکزونه په نښه کړي دي. په زابل کې د ملي پوز د دوهمې لیوا د رسېزوال ډګروال ګل محمد وایي چې تر اوسه په دې بریدونو کې یو ویشتنه د داعش وسلوال جنګیالي وژل شوي او اووه تنه نور یې ژوبل شوي چې د هغوی مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د زیاتوي چې دغه هوایي نظامي عملیات به تر هغو دوام وکړي تر څو د زابل په شمال کې د داعش جنګیالیو ټول فعالیتونه له منځه نه وي تللي.
د داعش ډله تقریبا زموږ د هوایي بمباردمان په اساس باندې تقریبا شل یوش نفرو تلفات لیدلی دی. اووه نفر د دښمن هغه غټ غټ خلک زخمیان سوله. نو بیا هم موږ د خپل نورو کشپي راپورو ته انتظار باسو. او د دای چوپان په ولسوالۍ کې سهار نن همدغه د شفقه عملیات په چوکاټ کې زموږ د ملي پولیسو ترمنځ په مشترک ډول سهار پر 15 بجو باندې زموږ عملیات شمال شرق ته د چوپان ته شروع شول.
د زابل ولایتي شورا وایي چې د داعش جنګیالیو په سیمه کې د سربازګری حسیم پیل کړي چې ممکن په نږدې راتلونکي وخت کې د افغانستان د امنیت لپاره په یو لوی خطر بدل شي. د ولایتي شورا منشي عمر خان عمری وایي چې دولت باید تر بل هر وخت زیات د یاد غواښ لمنځړولو ته خپل پاملرنه زیاته کړي.
یاد داعش په نامه، یاد القاعده په نامه باندې اشخاص راغلي دي او ځای پر ځای سوي دي. کوم ځای چې د ولس للارې موږ خبريږو هلته چې ځای پر ځای سوي دي. دا طبیعي خبره ده چې د شمال ولایتونه، د جنوب ولایتونه په مجموع کې د ټول افغانستان لپاره دا یو خطر دی او د خطر زنګ دی. نو یله مودا ده چې د دې تر مخ چې دوی په فعالیت شروع وکړي دا باید په هغه ځای کې نابود شي.
د زابل په شمال کې د خاک افغان او د چوپان ولسوالۍ د روزګان ولایت په ګډون د مرکزی افغانستان له نورو ولایتونو سره هم نږدې پرتې غرنۍ سیمې دي چې له تیرې وکال راهیسې پکې د ځایي اوسیدونکو په وینا د داعش جنګیالیو پراخ مرکزونه جوړ کړي دي. خاک افغان ولسوالۍ چې له تیرو دیارلس کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه د باندې ده، تیر کال د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د خونړیو نښتو شاهد هم و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ویل کیږي چې د قندوز د ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په نومول شوي والی مولا عبدالسلام باندې مرګانه برید شوی. په مکړی له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن را لیکلی رپورټ ده.
په قندوز کې د سپینځر اته سواته زون قومندان شیر عزیز کمال وایي چې تیر شپه د قندوز د شیرچی ولسوالۍ کې یو تن د طالبانو په منځ کې انتحاري برید کړي چې لامل یې څلور تنه وسلوال طالبان وجل شوي او په قندوز کې د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالسلام ټپي شوی دی. کمال زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګ د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پر مولا عبدالسلام د برید لپاره قندوز ته راغلی و. کمال زیاتوي
قرار د منګ د اطلاعات د باندې انتحاري شوی سړی چې د ننګرهار ولایت ته د چین د ولسوالۍ هغه بل سره غلی د باندې احتجاج کړی، مګر دا خپله زخمي ده، موږ نه ده. څلور نفره مړي دي. نو دا اوس د سند معلومه چې د چا د خانه سره خو د دې خپل منځ کې سړی دا بري داعش حضور په کندوز کې زره دو نشته، مګر دا که د ده دپاره دای ډلې مازاد کړی وي او انفرادي شکل باندې راغلی هغه بېله خبر، مګر داسې یو سازماندي مرکز و دا شینه دی کندوز کې.
د دشتیارچی یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو څخه ډډه کوي وایي چې تیر شپه د طالبانو والی مولا عبدالسلام د ترکو په کلی کې په یو کور کې میلمه و چې چاودنه پرې شوي. هغه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه طالبان وجل شوي او د طالبانو نومول شوی والی ټپي شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر چې په 1980 میلادي کې د دوهمې دورې انتخاباتو بایلل اوس په داسې حال کې چې عمر یې 92 کال ته رسیدلی دی د امریکا د بل هر پخوانی جمهور رئیس په نسبت زیات فعال دی. پخوانی جمهور رئیس د ټرمپ د نوي حکومت سره د پخلاینې د دریز غوره کړی دی او د سپینې ماڼۍ د نوو چارواکو سره مثبت روابط غواړي. پام وکړئ. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کینفارا باغ رپورټ ده.
پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر د هغه وخت نه را پدې خوا چې په 1901 کال کې د رونالد ریګن د وفاداری د لوړې نورسته په جورجیا کې خپل پلارنی خارګوټی پلین ته راستون شو. د ډونالډ ټرمپ شپږم اعلی قومندان د وفاداری د لوړې مراسم ولیدل. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې په سپینه ماڼۍ کې دی چې په تاریخي لحاظ محبوبیت په خلکو کې ډېر کم دی. د پلین د مارنتا په باپتست کلیسا کې غونډې ته وویلې د نیویارک تجار په عمومي انتخاباتو کې د ده د خوښې کاندید نه و. دی وایي موږ په خپله کورنۍ کې 22 تنه رای ورکوونکي لرو. زموږ د کورنۍ هیڅ غړي دته رای نه ده ورکړي. په داسې حال کې چې د کانګرس یو شمېر پخوانیو او اوسنیو ډیموکراتو غړو د وفاداری د لوړې په مراسمو کې ګډون نه و کړی، خو کارټر په دوی کې نه و. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارټر بیا وایي زه یوازانه پخوانی جمهور رئیس ما چې د اوږدې مودې لپاره بتللم. زه فکر کوم چې موږ ته په کار ده نوی جمهور رئیس وپیژنو او ملاتړ یې وکړو. کارټر د امریکا غږ سره په اتلانتا کې د کارټر په مرکز کې د مرکې په وخت کې خپل دریس داسې شرح
کړ:
موږ غواړو کله چې دوی په کار پیل وکړي د دوی سره مرسته وکړو، ځکه نو موږ هیله لرو چې دغه روابط د جمهور رئیس د ملاتړ لپاره دي او د ده نوی حکومت به د دوی په ګټه وي. او کله چې دوی فکر وکړي چې دا ورته مناسبه ده چې د نړۍ په خاصو سیمو کې خپلو هدفونو ته ورباندې ورسیږي. پخوانی جمهور رئیس کارټر چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره روابط لري وایي د ټرمپ د حکومت سره په یو طریقه مرسته کولی شي. هغه دا ده چې د کارټر د بیلابیلو مرکزونو له لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، هغه ورسره شریک کړی شي. د بیا وایي
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of Defense, for instance, on our mapping program inside Syria and what we have learned from President Putin and that sort of thing.
زما لخوا د بهرنیو چارو نوی وزیر او د دفاع نوی وزیر ته موږ یو لنډ غونډې یاداشت برابرو. د مثال په ډول دا په سوریه کې د نن زموږ د نقشو پروګرام دی او موږ له جمهور رئیس پوتین نه څه شی زده کړي دي او دا ډول شیان. په داسې حال کې چې پخوانی جمهور رئیس کارټر په 1998 کال کې د کیم ډیوډ د خبرو منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د اسرایل او مصر ترمنځ د سولې لومړۍ دایمي موافقه وشوله. پخوانی جمهور رئیس وایي د هیله لري چې ټرمپ به د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ په سوله باندې ټینګار وکړي. د بیا وایي
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside
موږ له دوی نه غواړو په دې پوه شو چې موږ د 15 کالو لپاره په بیت المقدس، رامالله، په لویدیځه غاړه او هم په غزه کې دفتر لرو او موږ د هغه څه په باره کې ډېر زیات معلومات لرو چې د هولی لینډ په سرحدونو کې دننه تیریږي او موږ غواړو دغه معلومات د تاسو سره شریک کړو. کله چې کارټر په 1908 کال کې د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، خو هیواد لا د واټر ګیټ د رسوایی سره مخامخ. د په هغه کال سپینې ماڼۍ ته په داسې وخت کې راغی چې عام خلک خواشینی وو. په 2016 کال کې ټرمپ دې ته ورته حالات سره مخامخ شو. په داسې حال کې چې ښایي کارټر د ټرمپ لپاره رای نه وي ورکړي، خو د یو له څو شخصیتونو نه دی چې ژوندي دي چې د جمهوري ریاست د مقام په غوښتنو پوهیږي. پخوانی جمهور رئیس کارټر بیا وایي
I need understanding. He never has been involved in politics before, so he has a lot to learn. He'll learn sometimes the hard way like I did sometimes.
ده مخکې هیڅ کله په سیاست کې داخل نه و. ده باید ډیر څه یاد کړي. ده به ځینې وخت سخته طریقه یاد کړي، لکه چې ما یاد کړی ده. په ایران کې د برمته شوو کسانو ستونزې، د انفلانسیون زیاتوالی او د پټرولیمو کمښت ځینې هغه عوامل وو چې د دې سبب شلو انتخابات وبیلل او رونالد ریګن جمهور رئیس شو. د یو له هغه دوه جمهور رئیسان نه و چې په تیرو څلوېښتو کالو کې یوازې د یوې دورې لپاره جمهور رئیسان شوي.
ډېر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه په څو شېبو کې شروع کیږي. رادیو